په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هنې سرپرست وزیر حبیب الله غا وایي تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دي رامنځته شوي چې تنکۍ نجونې د ښوونځیو ته لاړې شي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په پنجشیر ولایت کې د یوې دیني مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او همداراز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یوه خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدو کتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخان د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی دی. د ادارې ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل کیږي. فاو همدارنګه ویلي دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیې کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خپره شوې، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2018 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیری ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. واګنر د واګنر ډلې وسلوال د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبوي. خبرونه مو لازادي لړو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د پاکستان د روانو حالاتو په اړه په راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې نن درېیمه ورځ ده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته قهرجنې مظاهرې دوام لري. زما همکار د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکل هم دلته را سره دی. کاکل صاحب، که څه هم په آژانسونو کې ډیر زیات د پاکستان د وروستیو پیښو چې پرون البته په بیړه حالات بدلیدل ډیر څه نه دي راغلي، خو تاسو اتمن ورځپاڼې به کتلي، نور آژانسونه به هم کتلي، وروستي تحولات څه دي تر دا اوسه شېبې پورې؟
نوري صاحب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یعنې د مۍ له نهمې چې د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیول سوی په پاکستان کې پرله پسې قهرجنې مظاهرې روانې دي. بیګا پورې چې کوم اوس ما معلومات واخیستو یوازې په پېښور ښار کې چې زموږ هلته کوم خبریال دی هغه راته وایي چې پرون ورځ څلور کسان وژل سوي دي مظاهرچیان او تقریبا اته څلوېشت دي دا زخمیان دي. البته دا یوازې په پېښور کې دي. د دې ترڅنګ په ملاکنډ او په نورو سیمو کې هم دغسې مرګ ژوبلې رامنځته سوي دي او د دې ترڅنګ پولیسو ګڼ شمېر کسان نیولي دي او له دې پرته په لاهور او په کراچۍ او په نورو ښارونو کې هم په اسلام آباد کې هم قهرجنې مظاهرې شوي. د خلکو چې کوم موټران دي یا بایسکلان دي یا بیا ودانۍ دي د حکومت و دې ته وراچول سوي دي او ډېر یو مهمه او ډېره چې د خلکو دپاره ډېره دردونکې کیسه ده. پرون د پېښور کې چې کوم د ریډیو پاکستان دفتر دی هغه ته اور اچول سوی دی او هغه په مکمله توګه باندې سوځول سوی دی. دردونکې د خلکو د پاره دا ده چې دا ډېره 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 تاریخي ودانۍ وه او دا ودانۍ چې ده د دې خپل یو تاریخ دی. نو په دې معنا به خلک ورته ګوري چې دا یو تاریخ سوځول سوی دی.
بله همداسې په راپورونو کې ویل شوی چې په پېښور کې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خبریال تایید کړی دی چې څلور تنه وژل سوي دي. ډېرو امبولانسونو ته هم وایي په پېښور کې اور واچول شوی دی او دغه راز په پنجاب ایالت کې هم د څو تنو د وژل کېدو
او همدغه چې ما یادونه وکړه چې په پنجاب ایالت کې هم سوي دي او مهم بل پرمختګ دا سوي دي چې له پرون د راهیسې چې دا ډېر کم کېږي. د پاکستان چې کوم ولسي حکومت دی هغه پوځ ته ویلي دي چې تاسو راسي او د عاما سولی کم حالت دی هغه پر ځای وساتي. نو په پنجاب کې پوځ راغلی دی اردو ملي اردو راغلی ده د دې هیواد او هغه خپل دغه سمبال کړی دی او په پېښور کې هم ور باندې ژغ سوی دی او دارنګه په اسلام آباد کې چیرې ډیپلوماټان دي هغه اوسي یا دغه ځایونه دي هلته هم فوج تللی دی او د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې دننه هم پوځ ځای پر ځای کړل سوی دی.
یعنی عملا د دغه قهرجنو مظاهرو د پزپلو کې د پاکستان پاوز هم او دنګلی دی هغه هم رول لوبوي
او شای یو ورځ دو کې دا نور هم زیات سي تر اوسه پورې خو اعلانونه شوي او دوی یوازې سړکونو ته ځای په ځای راوتي دي او خو البته د ځکه چې پاوز په اول وار چې کوم د دوی یو ډیره مهمه ودانۍ و په لاهور کې هلته مظاهرچان ورغلي وو او د لاهور د فوج کم مشر وو داغه د کورې سیزلی وو. نو فوج پروند یو بیان خپور کړي چې پاغه کې د تحریک انصاف سیدام ډیر بې ساری وي دې ګونتی اشاره وکړه او دا وویل چې دا دوی پلان کړی وو او موږ په دوی پرې نه ژړو او تحریک انصاف بیا په جواب کې ویلي دي چې دوی کوم بیان فوج جوړ کړی دی هغه له حقیقت سره سمون نه خوري.
کله راته وایي چې د عمران خان د محاکمې چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې دی ودرول شو وویل شول چې دی رسمن تورن دی او اته ورځو پورې به دی ساتل کېږي. د عمران خان ګوند ویلي وکیلانو مدافع وکیلانو چې اقامه د دعوا به وکړي. آیا دا جریان هم همزمان مخته ځي؟
همدغه لکه څنګه تاسو یادونه وکړه خو دلته یو شی اوریدونکو ته باید په وی چې عمران خان ولې نیول شوی دی. عمران خان په دې نیول شوی دی چې په هغه باندې دا تور دی چې کله دی صدر اعظم وو نو په هغه مهال باندې د یو سل شپېته میلیونه پاونډ له برطانیې راغلی وي د پاکستان یو غټ تجار ته کاروباري کس ته. نو هغه د حکومت سره دا معامله وه په هغه کې د له خپلې کابینې څخه ډېر پټ په پټه باندې دغه منظوري ورکړې وه. د دې په جواب کې هغه کاروباري کس هغه شتمن کس وده ته مځکه ورکړې وه هغه مځکه چې وه دا په درغلۍ کې راځي. نو دغه په ده باندې دوسیه ده او دا به روانه وي.
ډیره مننه کوربدان زما د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ. خو بیا هم په پاکستان کې تم کیږو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان هم دغه وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو هم نشي وتلی. دا البته هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي. څو له هغه ځایه اروپا امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مختبوزی نور په دې راپور کې.
او په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پرله پسې درېیمه ورځ ده چې د خان پارېدلي پلویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بېلابېلو ښارونو کې راوتلي، لارې سړکونه یې بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته یې اور اچولی دی. تر بېګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هېوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډېر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هېواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هېوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هېوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې درېیم هېواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتاید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت را دې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه سپلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هېواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پارېدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نسي زغملی. پوځ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ډله غواړي پاکستان کورنۍ جګړې ته ورټیل وهي. پوځ ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل شوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم د دې لنډې خبرې برخې وروستی راپور. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن د ویا او کابل ته له سفر وروسته دا خبره له یوې محلي تلویزیون سره په مرکه کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوحې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي تلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه